لارې ملت ته څرګندې کړې.
نن د 1402 کال د کانکور دوهم دور درېمې ورځې آزموینه په ننګرهار، کونړ او میدان وردګو ولایتونو کې پیل شوې چې نن 2 بجې پای ته ورسېده. سږ کال داسې مهال د کانکور آزموینه اخیستل کېږي چې په ټول هیواد کې هیڅ یوې نجلۍ ته د کانکور په آزموینه کې د ګډون چانس نه دی ورکړل شوی. د طالبانو حکومت د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي.
د کابل په ګډون د افغانستان ځینې ولایتونه زلزلو ولړزول. لومړی زلزله چې د شپې په 8:30 ورپسې نن سهار شاوخوا 15 بجې وشوه د تلفاتو په اړه تر اوسه راپورونه نه دي ورکړل شوي. د امریکا د جیولوژي سروې ادارې ویلي چې د تېرې شپې زلزله د ریختر په اندازه 5.3 درجې وه او مرکز یې هم د هندوکش د غرونو لړۍ ښودلې. د یادې ادارې په وینا دا زلزله د افغانستان تر څنګ په پاکستان، هند، تاجکستان او ازبکستان کې هم احساس شوې. په افغانستان کې دا زلزله داسې مهال کېږي چې 5 ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا افغانستان د هغو هیوادونو په قطار کې 4 هیواد بللی وو چې د اقلیمي بدلونونو له ګواښ سره مخ دي او له امله یې وچکالۍ، طوفانونه، واورې ښویدنې او زلزلې تجربه کوي. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې د اسد له 8 څخه تر 12 نیټې پورې شاوخوا 1000 تن افغان کډوال له پاکستان څخه خپل هیواد ته راستنه شوي دي. د طالبانو حکومت خوړو او درملو ادارې مسؤلین ویلي چې تیرې وکال کې د څه باندې 15 میلیارد افغانۍ په ارزښت درمل او روغتیایي محصولات افغانستان ته وارد شوي. د دغې ادارې رئیس عبدالباري عمر پرون ملت ته د حساب ورکولو په پروګرام کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت له راتګ سره د ناقانونو وارداتو مخه تر ډیره نیول شوې ده. د طالبانو چارواکي داسې وخت درملو د وارداتو د خوالي او د نظم د راوستلو خبره کوي چې ګڼو افغانانو د درملو د کیفیت لړټېدو او د لوړو بیو څخه شکایت کړی. درنو اوریدونکو، اوس مو را بولم چې د لوبو له میدان خبرونه ووري.
د لوبو له میدان هر اونی له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبل میدان اونیز ورزشی خبرونه درنو مینوالو سلامونه درته کوم او هیله من يم چې تیر اونیمو خاطره کړی وي. د لوبو په بیلابینو ډګرونو کې د افغانستان لوبغاړي خزلې دلې دي. لومړی به مو د فوټسال ملي لوبډلې له راستراوړو آگا کړو. یا د لوبډلې د منځنۍ اسیا په کچه دویم مقام ګټلې ده. د افغانستان او پاکستان کرکټ ادارو په ګډه تایید کړی ده چې د رواني اگست میاشتې په وروستۍ اونۍ کې به سره سیالۍ وکړي. د دې سیالیو د نیټو او لوبغاړو بشپړ حال هم درته په خبرونه کې وړاندې کوو. د استرالیا او انګلستان ترمنځ د آشیاز لوبلړۍ په برابر توګه پای ته ورسېده، خو دوه انګلستاني لوبغاړو پکې تقاعد ود اعلان کړ. کرکټ بورډ غواړي روانه میاش فرست کلاس سیالۍ ترسره کړي، خو د لوبډلو غوره کولو بیا لوبغاړي ناهیلي کړي دي. د امریکا د میجر لیگ کرکټ لومړنی پړاو د راشد خان اړوند لوبډلې په تلولۍ سره بشپړ شو او راشد خان تازه پریکړه کړې ده چې نه غواړي د انګلستان په سلبالیز ټورنمنټ کې سږ کال ولوبېږي. ګڼ نور مطالب هم درته په خبرونه کې لرو. ملتیا مو وکړئ، زه بختیار ساحل. د خبرونه پایل د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې لورسته او لاسترون نه کوو. یا د لوبډلې د مرکزی آسیا یا کافا فاتلولیو کې دویم مقام ترلاسه کړ. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي چې د یادو سیالیو په ترڅ کې افغانستان درې لوبې وګټلې، یوه یې مساوي کړه او یوه یې وبایلله. تر یادو سیالیو وروسته د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په نړیواله درجه بندۍ کې د پرمختګ ترڅنګ په آسیا کې هم 14 مقام ته رسیدلې ده. نور جزئیات به له فریدی سیال وورو.
د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې د مرکز آسیا یا کافا اتلولیو پترتسکی دویم مقام ترلاسه کړ. د مرکزی آسیا د فوټسال اتلولی چې د جولای په 10مه نیټه پای ته ورسېد، افغان لوبډلې د نمبرو په جدول کې دویم مقام ترلاسه کړ او په دې سره د دې سیالیو د نائب قهرمان جایزه یې وګټله. د یادو سیالیو پترتسکی افغان لوبډلې 15 سیالۍ ترسره کړې چې درې یې وګټلې، یوه یې وبایلله او بل یې په مساوي توګه پای ته ورسوله. افغان لوبډلې خپل نمرې سیالۍ د جولای په درويشتمه نیټه د قرغیزستان هیواد پر وړاندې تر سره کړ چې 15 د صدور پر وړاندې یاد سیالي وګټله. د غرازی د یادی میاشتې په 23مه نیټه دویمه سیالي د ترکمنستان هیواد پر وړاندې و چې څلور د درې پر وړاندې بریا وموند. د فوتسال ملي لوبډلې خپل دریمه سیالي د آسیا په کچه د فوتسال د لومړۍ درجه لوبډلې ایران پر وړاندې تر سره کړ چې یاد سیالي 15 د یو پر وړاندې ایران وګټله. د مرکزی آسیا د فوتسال په سیالیو کې افغان لوبډلې د کوربه تاجکستان پر وړاندې هم مهمه سیالي تر سره کړه. که څه هم د لوبې تر وروستۍ شیبو پورې افغان لوبډلې برلاسي وه، خو تاجکانو په آخري شیبو کې د مساوي ګول ووهه او په دې سره یاد سیالۍ 2-2 پر وړاندې مساوي شوه. د یاد لیګ په وروستۍ سیالۍ کې افغان لوبډلې د ازبکستان پر وړاندې مهمه لوبه ترسره کړه. دغه سیالۍ چې د جولای په 13مه نیټه وه، 3-2 پر وړاندې افغانستان وګټله. د کافا لیګ د نمرو په جدول کې افغانستان تر ایران وروسته دویم مقام درلود، چې په همدې سره د یادو سیالیو د اتلولۍ جام ایران او دویم مقام جام افغانستان وګټه. باید ویل شي چې د فوتسال ملي لوبډله به تر دې وروسته په تایلند هیواد کې په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي.
د افغانستان او پاکستان د کرکټ ادارو په یو تازه پریکړه کې ویل دي چې د رواني اگست میاشتې پورسته ونې کې به درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. دا ځل به دا سیالۍ د افغانستان په کوربتوب په سریلانکا کې ترسره شي. افغان کرکټ ادارې ویلي دا لومړی ځل دی چې افغانستان له پاکستان سره د ورځنۍ سیالیو لوبلړۍ لوبوي او سیالیو ته د خپلې لوبډلې د بشپړ چمتووالي ډاډ هم ورکړی دی. دا رپورټ سالم احمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان د راتلونکو سیالیو نیټې په ډاګه شوې. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې دوشنبه پر اعلان وکړ چې د راتلونکو اگست میاشتې پورستوي کې به له پاکستان سره درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼې کې ویل سی چې دغه سیالۍ به د سریلانکا هیواد په دوو بیلابیلو لوبغالو کې د اگست میاشتې پر 22مه، 24مه او 26مه نیټه ترسره شي. د دې ادارې په وینا چې د دې سیالیو کوربتوب د افغانستان کرکټ بورډ پر غاړه لري. افغانستان تر دې وړاندې په عربي متحده اماراتو، هندستان او قطر کې د خپلو میلمه لوبډلو کوربتوب کړی دی، خو دا لومړی ځل دی چې په سریلانکا کې کوربتوب کوي. کرکټ بورډ وایي ټاکل شوی چې دغه سیالۍ به د سریلانکای هیواد په دوو بیلابیلو لوبغالو کې ترسره شي. لومړۍ دوه سیالۍ به د مهالویش له مخې په هامبنټوټا او درېیمه او وروستۍ سیالۍ به کولمبو کې ترسره کیږي. د دغو سیالیو په تړاو د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف له قوله لیکل شوي ملي لوبډلې په دې وروستیو کې په نړیواله کچه ښې لاسته راوړنې درلودې چې د بنګلادیش په وړاندې د ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ ګټلې څرګند مثال دی. شغلی اشرف زیاته کړي له آسیا جام او نړیوال جام مخکې افغان لوبډله هغه لوبډله ده چې په آسیایي کنډیشن کې تر ټولو زیاتې لوبې کړي دي. لومړی د سریلانکا سره په سریلانکا کې، بیا بنګلادیش سره په بنګلادیش کې، او اوس د پاکستان سره په سریلانکا کې لوبیږي. هیله لرم چې دغه لوبې به را روانو لویو لوبلړیو کې زموږ د لوبې په چمتووالي کې مهم رول ولوبوي. د ویلو ده چې افغانستان به د لومړي ځل لپاره د پاکستان په وړاندې د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ترسره کړي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو بل خبر کې ویلي دي چې غواړي د اګست میاشت په 10مه نیټه د فرست کلاس یا څلور ورځنیو سیالیو ټورنمنټ پیل کړي. دا ځل د دې سیالیو لپاره لوبډلې له 50 څخه 40 ته راکمې شوې دي. تر دې وړاندې په فرست کلاس سیالیو کې شپږ لوبډلې هم لوبېدلې دي. که څه هم د کرکټ بورډ ادارې ویلي هغه مستحق لوبغاړي چې یادو سیالیو ته نه دي غوره شوي، اکثریت یې د فزیکي تکړښت یا یو ټیسټ په ازموینه کې پاتې راغلي دي. بل لور ته بیا ګڼو لوبغاړو په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي دي چې فرست کلاس ته په نلو غوره کېدو مایوس دي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د کورنیو سیالیو په لړ کې به فرست کلاس څلور ورځنۍ سیالۍ پیل کړي. یادې ادارې په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې دغه سیالۍ به د اګست په 10مه نیټه په ننګرهار او خوست ولایتونو کې پیل او د سپتمبر تر 14مې نیټې به دوام وکړي. په خبر پاڼه کې ویل شوي د احمد شاه ابدالي فرست کلاس څلور ورځنۍ سیالۍ چې له دې وړاندې د هیواد د 50 زونونو په استازیتوب 50 لوبډلو پکې برخه درلوده، دا ځل به یې په شپږم پړاو کې څلور لوبډلې هندوکش سټرایکرز، ماهیپر ستوري، میوند چمپیونز او پامیر اتلان ګډون ولري. کرکټ بورډ وایي دا ځلې د لوبډلو شمیر له 50 څخه 40 ته راکم کړی او موخه یې دا ده څو ملي لوبغاړو ته د لوبو ښه زمینه سازي وشي. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې د دې فرست کلاس سیالیو پر مهال به هره لوبډله یو د بل پر وړاندې دوه دوه سیالۍ کوي او ټول ټال دیارلس سیالۍ به ترسره شي. د یادو سیالیو د پیل په لومړۍ سیالۍ کې به ماهی پر ستوري د هندوکش سټرایکرز پر وړاندې د خوست په کرکټ لوبغالي کې د لوبې ډګر ته ښکته شي. همداراز دویمه سیالۍ به د میوند چمپیانز او پامیر اتلانو لوبډلو ترمنځ د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره شي. د یادونې وړ ده چې د احمد شاه ابدالي فرست کلاس سیالیو د تیر کال اتلولي عامو لوبډلې ګټلې وه. د امو او بند امیر ترمنځ پایلو به که څه هم بې پایلې شوې وه، خو اموزون د لومړۍ پاڼې په ګټلو د یاد جام اتلولي خپله کړې وه.
د انګلستان او استرالیا ترمن د اشیس ټیسټ لوبلړۍ بشپړه شوه. په دې سیالیو کې لومړنۍ دوه سیالۍ استرالیا او دوه نورې انګلستان وګټلې، خو یوه لوبه د ورخت له امله مساوي شوه چې دا لوبلړۍ هم په مساوي توګه پای ته ورسېده. دا چې استرالیا د انګلستان میلمه و، نو د اشیس ځانګړې ټرافي بیرته استرالیا ته ورټل شوه. د دې سیالیو پر مهال دوه انګلستاني لوبغاړو تقاوت هم اعلان کړی دی. اکرام الله اکرام مو له بشپړ تفصیل خبروي.
د انګلستان او استرالیا ترمنځ د اشیس لوبلړۍ وروستۍ سیالۍ هم د جولای په 1 نیټه د لوبې په 15 ورځ د کوربې انګلستان په بری سره پای ته ورسېده. یا د سیالۍ د لندن په وول لوبغالي کې پیل شوې وه چې استرالیا ونه کړای شول د انګلستان د 324 منډو هدف پوره کړي. دوی دغه سیالۍ د 9 منډو په توپیر وبایلله. د ایشیس د ټیسټ سیالیو په یادې لوبلړۍ کې لومړنۍ دوه سیالۍ میلمه استرالیا وګټلې، خو په درېمې سیالۍ کې د انګلینډ لوبډلې بری وموند. د دواړو لوبډلو ترمنځ په مانچستر ښار کې 3 ټیسټ سیالۍ په مساوي توګه پای ته ورسېده. په یادې سیالۍ کې د انګلستان لوبډلې برلاسه و، خو د لوبې په 4 او 5 ورځ شدید اورښت له انګلستان د بریا هیلې واخیستې. د دې لوبلړۍ 5 سیالي د لندن په اول لوبغالي کې د جولای په 20 نیټه پیل شوه. دا ځل استرالیا په 4 ګټله او 2-5 نه غوړه کړه. انګریزانو په دواړو پاڼیو کې 233 او 395 منډې وکړې، خو استرالیا چې په لومړۍ پاڼۍ کې 12 منډې مخکېوالی هم درلود، په دویمې پاڼۍ کې تر 340 منډو جوړولو وروسته خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د دې سیالیو په وروستیو کې د انګلستان چټک توپچوونکی سټورات براوډ په ناڅاپي توګه له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دا یې وروستۍ نړیواله لوبه ده او تر دې وروسته به هیڅ ډول نړیوال کرکټ نه کوي. براوډ که څه هم په دې سیالۍ کې 4 لوبغاړي وسوځول، خو په وروستیو کې دوه مهمې وکټې واخیستې چې له امله انګلستان دا لوبلړۍ په برابره توګه بشپړه کړه. ښاغلي براوډ په ټیسټ کرکټ کې 1400 وکټې اخیستې دي، او دا تر جیمی انډرسن وروسته دویم چټک توپچوونکی دی چې دومره وکټې سوځولې. که څه هم په ټیسټ کرکټ کې براوډ یو له بریالیو توپچوونکو شمیرل کیږي، خو په لومړي ځل د 2000 کال په 20 نړیوال جام کې هندي یوراج سنگ پرې په یو اوور کې شپږ زی وهلې وي چې هغه ریکارډ اوس هم د یوراج په نوم ثبت دی. د غراز د دې سیالیو په پای کې بل انګلیش لوبغاړي موین علي هم وویل چې دا یې وروستۍ ټیسټ سیالي ده. هغه یو ور وړاندې هم له ټیسټ سیالیو تقاوت اخیستی و، خو د دې ایشیس تر پیل وړاندې ترې هیله شوې وه چې دا لوبلړۍ هم د انګلستان لپاره ترسره کړي. ښاغلی علي چې ال راونډر لوبغاړی دی، په ټیسټ کرکټ کې تر 3000 زیاتې منډې او تر 200 زیاتې وکټې اخیستې دي، د ویلو ده چې د دې ایشیس د وروستۍ سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه کریس اوکس، او د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه بیا میچل سټارک او کریس اوکس په شریکه وګټله.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د امریکا د میجر لیگ کرکټ پایلوبه د مای نیویارک لوبډلې په تلولې پای ته ورسېده. پایلوبه د جولای میاشتې په 1 نیټه ناوخته د مای نیویارک او سیاتل اورکس لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې د 2 وکټو په توپیر نیویارک وګټله. سیاتل لوبډلې لومړی توپوهنه کړې وه او د 143 منډو هدف یې ټاکلی و. د یادې لوبډلې لپاره په توپوهنه کې کوانټن ډیکاک 80 منډې کړې وې. مای نیویارک لوبډلې ته بیا په توپ اچونه کې افغان راشد خان ښه وځلېد. هغه په 4 کې 9 منډې ورکړې، درې لوبغاړي وسوځول. نیویارک ورکل شوی هدف د لوبډل مشر نیکولاس پورن د 130 منډو پر منډ په 14 اوور کې د 3 وکټو په سوځېدو سره پوره کړ. دا لومړی ځل و چې په امریکا کې د کرکټ سوداګریز لیگ ترسره کیږي. باید وویل شي چې مای نیویارک لوبډل هم د ممبئی انډیز لوبډلې د مالک 58 لوبډل و، او په یاد لیک کې ګڼو نورو هندي پانګوالو هم پانګه چونه کړې وه. په استرالیا او نیوزیلند کې د 22 هیوادونو د خزینه فوټبال په پیل شوی نړیوال جام کې تر دې دمه سویس، استرالیا، جاپان، انګلستان، نیدرلند، فرانس، سویډن او د کولمبیا لوبډلې په خپل ګروپونو کې مخکخه دي. د ګروپي پړاو سیالۍ به د اگست میاشتې په 3 نیټه بشپړې شي، او بیا به د 14 غوره لوبډلو پړاو پیل شي. د 14 غوره لوبډلو پړاو د اگست په 15 نیټه د سویس او اسپانیا په لوبي سره پیلېږي، او د همدې میاشتې تر 8 نیټې دوام کوي. د یاد پړاو تر بشپړېدو وروسته د کوارټر فاینل مرحله ده چې هغه به اگست میاشتې په 11 منېټه پیل شي. باید وایو چې د دې نړیوال جام پیلوبه د اگست په 16 منېټه ده. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونو ریپورتونو برخه بشپړه شو او ځانګړي مرکه درته وړاندې کوو. دا اونۍ مو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري پر اتلونکو فرست کلاس سیالیو مرکه چمتو کړې ده. په دې مرکه کې د کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ څانګې له مشر نظیم جار عبدالرحیمزي او پخوانی لوبغاړي وسنی روزونکو دولت خان احمدزي سره غږیدلی وو. راځي نور په مرکه کې ووري. جار صاحب د فرست کلاس یا څلور ورځنۍ سیالیو لوبډلې ولې له 15 څخه څلور تر کمی شوې دي؟
فرست کلاس سیالي خو موږ وختل چې کیفیت خسی چون په 15 ټیمونو او پاره کې د لوبغاړو هم لوبې کړې وي چې کوم چې فرست کلاس سټیټس ته دوی برابر نه ونو بيځه بني نو ما غوځنی وجه دا و چې موږ وختل چې کیفیت خسی او ایواز پیوړ او تکړه لوبغاړي چې رښتیا هم د فرست کلاس وړ وي نو دغه پوجم دغه لوبډل 15 نه څلور طرح کته کړل.
احمد زه ستا سوراتو وای د فرست کلاس یا څلور ورځې او سیالي لوبډل 15 څخه څلور ته کومول مناسب کار دی؟
وندا بالکل څلور لوبډلې سي دي د دې تر شا یو پیکر دی چې مونږ یو معیاري انتخاب وکړو. یو معیاري لوبغاړي په معیار برابر لوبغاړي باید فرست کلاس وکړي خو نه دا داسې نه ده. یو خو زنونه تر منځه تللې دي او بل خبره دا ده چې معیار په دې نه راځي چې لوبډلې کمې کړي. معیار سیده د لوبغاړو په روزنه راځي. لوبغاړو ته باید د ټولو زنونو لوبغاړو ته باید ان سیزن او پری سیزن او یعنی په کال کې باید دوی ته درې روزنیز غټ کیمپونه وسی. په دې باندې چې د لوبغاړو معیارونه سي دي اوچتېږي د دوی فټنس کیمپونه وسی او دوی مختلفې د دې په مختلفه روزنه باندې کار وسی. مطلب د دوی په تخنیک باندې په ټاکټکس باندې په فزیکس او منټلی په دې ټولو شانو باندې باید کار وسی. ټول کال باید کار پیوسی بیا به سیدا فرست کلاس او کلیستی او کار ټورنمنټي هغه به معیاري کیږي. د لوبډلو په کومولو باندې یو ټورنمنټ هیڅ کلب نه معیاري کیږي.
درته وی یادو لوبډلو مخ کې د سپینغار میسانګ بوست بند امیر او مو نمونه لرل. په دې نمونه کې څه ستونزه و چې بدل مکړل؟
او 15 وړ نمونه چې دي زون 15 وړ ډیر غوړه دي. یو خدای دې چې دم غړې پونګه په کې سټراکچر کې زون نه هیڅ نه لرو چې زون نه دی وی. بل دا و چې کله لوبډلې څلور سینو بیا څلور نمونه نه کیږي. چې 15 نمونه څلور غوړه کې مدغه به انصاف نه و. همدغه یو لامل و چې دغه نمونه بدل شو.
احمد زه تاسو جواب د لوبډلو د نمونه د بدلولو په تړاو څه دی؟
بالکل مخکې 15 زونونه وو او باقاعده نمونه بلرل او د دې ايديا شاته یو دا شی نو سې د لوبډلې د صرف نمونه ولري. هغه زون کې مسولین وو د دې لوبډلې په انتخاب کې رول لاره د لوبډلو په روزنه کې رول لاره. لوبډلو ته به کمپونه او تورنه برابرول لوبغاړي به منسجم کول نو هغه یو پورا اداري وی. هغه صرف نمونه نه وو. بوس زون پورا یو اداره والته خلکو سټول د بوس زون سمره اړوند نور ولایتونو دغه هغه به سمبالول. دوی بسیدا د ګروندونو لپاره پمزکو پیدا کولو کې په مارکیټینګ کې او د لوبغاړو په روزنه کې د لوبغاړو په انتخاب کې د لوبغاړو په منسجمولو کې په کمپونو کې او د لوبغاړو په حق غوښتلو کې د خلکو ډیر زیات رول. نو دا صرف دا نمونه نه وو چې په دې نمونه صرف لوبډلې وي. د دې شاته ډیر لوی یو آیډیا وه او خلکو سیدا ډیر خدمات کړي دي او ډیر خدمات د افغانستان کرکټ لپاره د لوبسه پورستا. د نمونه کې باید هیڅ ستونزې نه وي. د نمونه باید نورم سټایل سی وي. د نمونه ته ډیر کار سوی وي بلکې د نمونه ادارو ته ډیر کار سوی وي او د ته ډیر رښت ورکول سوی وي.
فکر نه کوي چې ډیر زیات لوبغاړي مو نه دی غوړه کړي کوي و بل لوبډل هم وي شاید ګړو نور مستحق لوبغاړو ته چانس ورغلی وي.
درې مو پوښتنه ستاسو فکر نه کوي چې ډیر لوبغاړي غوړه کړي خیر ورک ولیک خو ځکه کوم رول نه لرم. هغه سلیکشن کمیټه کار ده. اب ختنه سلیکشن کمیټه نه کوي خبي او دی یو ټیسټ خو ما یا ټاکل سوی ده. حال دا چې الکان ته وختي خبر ورکول سوی نه دی. یو مشمخه خبر ورکول سوی ده چې یو ټیسټ زنه برابر کی.
احمد زه سپ تاسو څه فکر کوئ کوي بل لوبډل اضافه شوی و دی کې به څه ستونزه وي؟
بالکل کچې ته منګه زنونه لرلای زنونم لرلای او دین زنونو لپاره منګه یو منسجم یا یو سم سیستم لرلای چې خپل د زن لوبډل ته روزنیس کیمپونه وای او خپل زون کې لوبي کولای دي. تاسو یې کوچینګ سټاف وای دي سره ټرینر وای حتی دي سره یو سلیکټر هم وای او دی خپل ولته روزنیس کمپونه کولای یو زون بل زون دعوت کولای کله چې دوی رسمي لوبې نه وای. نو دا ټیمونو به ډیر رشد کړی وو په هره برخه کې. او مخکې سما په خبرو کې ویلې چې د لوبغاړو کمول سی دي یا د ټیمونو کمول سی دي دا د ټورنمنټ معیار نه جګی. د ټورنمنټ معیار د لوبغاړو صحیح روزل جګی. باید لوبغاړو په روزنه باندې کار وسی نه په کمولو باندې. دې سره هغه لوبغاړي ډیر لوبغاړي لمنځلاړه چا چې په 3D کې ډیر زیات رنزونه کړي وو او ډیر زیاته کارکردګیانې کړي وي.
د یو ټیسټ یا ازموینه د کوم لوبغاړو لپاره دا وایي ملي لوبغاړي هم باید دا ازموینه ورکړي؟
نه ملي لوبغاړو خو یو ټیسټ نه دا ورکړي، ځنه په خپل سفرو هغه کې ورکړي دا یوازې د کورنۍ کرکټ لپاره نه موږ یو ټیسټ اخیستای.
احمد صاحب د کورنۍ کرکټ یو لوبغاړی په کلب لیول ولایتي او درې ورځنیو سیالیو کې ټاپ پرفارمر وي، خو یو ټیسټ کې پاتې راځي، فرست کلاس کې نه خستل مناسب کار دی؟
یو ټیسټ ډیر یو داسې مضمون ګرځېدلی دا د لوبغاړو په منځ کې. یو ټیسټ به لږ صحیح تشریح کړو. یو ټیسټ کله هم د دې لپاره نه ده چې د لوبغاړي انتخاب دی پی او سی یا د پی ډراپ. یو ټیسټ یو فزیکی عمل ده چې ته د یو لوبغاړي هغه فزیکي توانایي ګوري چې د توانایي د فزیکي په کوم لیول کې ده. لږه لیول نه وروسته د تماغه سي ټرینر د دې لپاره ماغه سي فزیکي تمرینات ډیزاین کوي تر څو پورې چې د لوبغاړي لیول دی وګوري او بیا هغه سي پروګرام ورته ډیزاین کوي او په مېډ لیول باندې د ماندې فزیکي تمرینات وکړي. یو ټیسټ هیڅ کلم د دې لپاره نه ده چې لوبغاړي د پی ډراپ سي. بل خواته تخنیکی اړخ ته راځو، بل سدا یو ټیسټ پورا یو تخنیکی پروسه ده، ډیر خلک ورسره بلد هم نه دي. بل اړخ ته راځو ست یو ټیسټ سدا په غواټه مضمونه ده، دوی کرکټ بورډ سدا د یو مضمون ټیسټ اخلي. نو په کار ده دی سدا باید دی وو اتو واړو مضمونونو ټیسټ واخلي، لکه رکی څلوېخ میټر سپرینټ ده، رکی پوش اپس دی، رکی پول اپس دی، رکی بال تروینګ دی په ایکسپلوسیو پاور ده پاره ده، رکی فلیکسیبلیټی ده، یغه کې جم د لوور باډي پاور ده، یغه کې دا شین چې دی دا د دې ټیسټ مو اخستل سي. دا په سلو کې څلور اته نمرې سي دی باید ته واخلي. نو هغه ټیسټونه نه اخلي، دوی صرف منډي والا ټیسټ اخلي سي. هغه دوی انډورنس ټیم نه ګوري او دې باندې باید یو لوبغاړی ډراپ نسی، ځکه دا د لوبغاړو مهارت نه ده، دا مهارتونه نه دي. د لوبغاړي د پاره غټ مشکل شي چې دا غو مهارت حاصلول دي او مهارت جوړول دي او مهارت عادت ګرځول دي چې دا ډیر ټایم اخلي. یو ټیسټ خو که ډیر ټایم اخلي نو شل ورځې کې لوبغاړي منډي وایي نو یو ټیسټ کولای شي. او په ډیولپمنټ سټیج کې، یعنی په کورنۍ کرکټ کې یو ټیسټ کلم د دې معیار باید نه سي څوک دې په انتخاب سي او څوک دې په ډراپ سي. موږ ډیر شاهدان کدي دې اوس یو دغه یو ټیسټ اوسې دو چې دوی د لوبغاړو پورې داسې دا یو ټیسټ خلکو پاس نه کړ. نو او ټول د لوبغاړو پاس نه کړ چې هغه په 3D کې ډیر زیات پرفارمنس کړی دي. او اکثریت لوبغاړي چې دي په شپاړس شپږ کې درېدلي، په شپاړس اووه کې درېدلي، یعنې دوه درې منډې پاتې دي چې دی په دې یو ټیسټ کې پاس سي. که بیا دا ډېره سیریس خبره نو د نېشنل ټیم د پاره ولې نسته. نو دې داسې شیان دي چې دا شیان باید ونسی، ډیر سیدا تر ډیره حده پورې خیټالوجي باید ونسی. هر شی باید سره کم نړیوال کړي، سره کم نور دنیا زی، هغه سی باید موږ بلار سو او دی یو ټیسټ په صحیح معنی او صحیح مطلب باندې باید ځان پوه کړو. یو ټیسټ کلم دې د پاره نه ده، یو فزیکی عمل ده چې یو لوبغاړی دی په ډراپ سی.
د دې سیالۍ اصول څنګه دي؟ یو لوبغاړی څو لوبي کوي او تر کومې نیټې پورې به دا سیالۍ دوام لري؟
دې سیالۍ اصول څه دي؟ چار لوبغاړی لبل لوبغاړی سره دوه لوبې کوي، یعنی ټول شپږ لوبې هره لوبډله کوي مخکې له دې چې فاینل ته لاړه شي. او دغه سیالۍ په دریم اګست باندې روزنیز کیمپ پیل کیږي چې یوه اونۍ روزنیز کیمپ ده، او بیا په لسم اګست باندې له خیر سره لومړۍ سیالۍ ده. نو شلم سپتمبر پورې بل خیر سره دغه سیالۍ دوام کوي.
خلک نیوکه کوي چې د افغانستان کورنۍ کرکټ کم دی، حتی راشد خان هم په څو مرکو کې ویلي دي چې زموږ د کورنۍ کرکټ کوالټي کمزوري ده. علت یې څه شی بولئ؟
رښتیا هم د نورې نړۍ کوګورو کغه انډیا ته مثال لا واخلی استرالیا او انګلند او دار واخلی خو خودی کې شک نشته شي کورنۍ کرکټ به موږ نه پیوړی د کې شک نشته دا دغه مغمر سہولیات او مغمر امکانات دي د موږ به شي پس کلاس او هغه ته کوګور اندو شي ډیر ګراوندونه موږ نه لرو ډیر لوبغالي موږ نه لرو شي دی جوګه وسی چې موږ د پس کلاس یالي یالي سي اس یالي د غلطه وکړی سو ای وغه تستون زده دا خو موږ ورته خپل امکانات برابر کړو تر د امکان تر بریده موږ هڅه کوچ کورنۍ کرکټ ډیر سکل اوس دوه ټورنمنټ کیږي د پس کلاس او د شمول باندې نو زه فکر کوم چوک چې په افغانستان کې دلته یو د معلومات کی چې موږ کورنۍ کرکټ لپخانه څومره خسوي دا څومره ډیر سوي دا بل کال تل دین هم ډیر پلان د خیر سره چې لاوس موږ په پلانینګ باندې لګیایو کچې ته موږ ګورو رښتیا هم بشتن ځایونه د موږ خندي چې دا غیر لپاره داس کسان په کار دي چې ډیر وړ او تکړه خلک په دغه برخه کې تجربه ولري چې متاسفانه د موږ په هیواد کې نشته نو بشتن ځایونه ته بیلابیل خاورې په کار دي او دغه سي وړ او تکړه خلک ته په کار دي کیوریټران په کار دي چې وګړي دغه بشتن ځایونه او لوبغالو باندې خپل خپل ځانګړي تجربه دي برخه کې لري چې هغه پس کلاس ته لیس ا ته یا شپږیز ته شلوریز فارمټ ته روز فارمټ ته د ټول تخپل خپل وشتن ځایونه باید جوړ کی نو د سره د موږ کورنۍ کرکټ لا پیوړی کېدلی شي خو زه د پټاټ سره ویل سم چې نور کلو پر طلبه باندې کورنۍ کرکټ کال تر بل ډیریږي او خکېږي ان شاء الله
احمد صاحب کپ یاد مو وی راشد خان څو څو ځل په خپل مرکو کې د افغانستان کورنۍ کرکټ ته ویل دي چې دا کیفیت کمزورې ده د غراز کم هم د څنګه سمې ده شي د کورنۍ کرکټ
ګوره کې کورنۍ کرکټ ته موږ وګورو یو کلب کرکټ ته موږ درې میشه ورکو کدی سی رازو نو معیار کچې ته مونږه معیار جو دی ډومیسټک جوړو مونږه لوبډالو ته باید ډیر زیات میچونه ورکو په خاصه توګه چې بار بار زون یادوم او د زون په اهمیت باندې غږیږم زونونه بیرته باید په حال سي هر زون باید انډر 19 ټیم ولري خپل سینیر ټیم ولري دیتا د ډیولپمنټ پروګرامونه د ټول کال د پاره ولري همدغه ټول لوبغاړي چې د زون ټیم ته انتخابيږي هغه باید سده کانټراکټ ولري هغه باید ریګولر ان روزانه از ا پروفیشنل یو مسلکی کرکټر په شکل باندې ټول اورس کرکټ په خپل زون کې تر سره کی نو بیا وسیده د موږ کورونه کرکټ سیده تر یو حد پورې ډیر خکېږي او لوبغاړي به معیاري کیږي او یو یو ټیسټ به هم نه پیل کی نو دا شیان نستا د موږ هر وخت سیده هر یو فرست کلاس ته هر وخت یو نوې لوبډله انتخابيږي هر لیست ته هم یو نوې لوبډله انتخابيږي هر 3D ته هم یو نوې لوبډله انتخابيږي کلاند دی گری 2 دی گری 1 لوبډل انتخابي کی سیدا خو د مونږ د زون لوبډله د ریجن لوبډله باید یو لوبډلې لدې نه په کال کې یو یو یا دوه لوبغاړي ډراپ سي یو یو دوه لوبغاړي باید د کې انتخاب سي د سینې سي روزانه مونږ هر کال او د هر ټورنمنت لپاره د زون لوبډله چې د نیمه جوړو نو دا غو مشکلات سي د مونږ سره مخ کیږو د مونږ ډومیسټک مارکی گینه تر سو پورې سي ډومیسټک ته مونږ ایچ پی پی پلانز د زون د لوبډله لپاره د سینیر او جونیر لوبډله لپاره ونه لرو مونږ به هم دغه شکل باندې انډر 19 هم صحیح نه انتخابيږي ایمرجینګ به هم صحیح نه انتخابيږي د زون لوبډله سیدا کمیاري نه وي د مونږ نېشنل ټیم به هم معیاري نه وي
کا د شفیق غفاری او نور لوبغاړو په څیر لوبغاړي په فرست کلاس یالو کې ونه لوبول شي دوی نور څه شي باید وکړي دا د دې لوبغاړو د استعدادونو ختمول نه دي
یوازې شفیق غفاری دا نور هم ډیر مستعد لوبغاړي پاتې شوی دي او هغه یو یو پیل کړي و چې په ریګه ډیر نمونه اخیستلای سم خو د سینې چې نمونه نه پاتې کابد محمدی وګورو دلاغا وګورو طارق ستانګزای وګورو مثال خبرې خیر محمد الک وګورو نور ډیر پیوړي لوبغاړي نور هم یا اکبر مسازای وګورو خای نمونه لمانه ټول مات اوس پیاد نیوی حکومت نه پاتې سي نو ډیر مستعد لوبغاړي پاتې سوي دي خو زه به دا وایم چې دوی ته وخت ورکول سوی او کافي ډیر وخت ورکول سوی چې یو کی یو پریکټس پلو کی دا هم یو غوښتنه ده او دا غوښتنه باید پالیسی خو یو ور چې یو کی فیل سل بیا موږ ورته وخت ورکو دومزلی موږ ورته وخت ورکو په هغه کې بیا هم ناکام سل نو موږ ګورو نو غواړو چې دغه استعدادونه له لاسه ورکو او ما په خپل نظر باندې دغه استعدادونه ته باید حتما موږ چانس برابر کو ګورو هر ممکنه لار لټو کو سی چې بل چانس ورته ورکو کوشش دا کو لګي سره په خبرو کې چې څنګه وکول شي چې دغه استعدادونه ځای نشي
احمد صاحب څو خپلان د عثمان غنی د کرکټ بورډ پریکټ و ننګول او 13 ورځې شفیق الله غفاری د ناهلې پوسټ کړو دغه راز غن نور کورنۍ لوبغاړو هم دا کار کړو د دې لوبغاړو آینده به څنګه کیږي
لوبغاړي باید د زیات ناهلې نسی د لوبغاړي په ځون کې کته پورته راځي او دغه شیانو تاسو له دغه وړو وړو شیانو ول وژنه لوبغاړي به زارکیږي د کرکټ بورډ فارم پکاره دي ته یو صحیح یو مسلکی دسی یو سټرکچر د ډومیسټک کرکټ د پاره پکار ده په یو یو ټیسټ باندې بیرته نظر ثانی پکار ده او ډیر په سړو مغزو سره کارونه پکار دي څنګه کولای شي په دسی حالاتو کې لوبغاړو ته پایده ورسیږي بهترین لیډرشپ دا داسې خلک راپورته کې خلک باید ونه غورځي خاص توګه لوبغاړي باید ناهلي نسی او لوبغاړو لپاره باید منظم پروګرامونه ډیزاین شي چې لوبغاړي تشویق شي په افغانستان کې پاتې شي او افغانستان لپاره کرکټو کې پاینده کې
د ونیزی سپورتي خبرونه درنو مینوالو د دیونه مطالب هم دومره تربیامو په لوی لاس پارم